د مخام شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي هغه اعلان غندلی چې وایي ولسمشر دی نشي لرې کولی. د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې په اړه به جزئیات درکړو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او سیاستوال عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. دا واده له هغې ښځې سره کړی چې د ورڅخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند د ښه کېدو لپاره مشوره اخیسته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی رستیز پرونی خبري رد کړې. له مسکراتو او مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو قاچاق زیات سوی، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام د نړیوالو تر کنټرول لاندې نه کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جرمني په مونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې هیواد یې القاعده، تحریک طالبان، پاکستان او داسې نورې غیر قانوني ډلې ماتې کړې دي. باجوا وویل زه په ویاړ ویلای سم چې د پاکستان پر خاوره د تنظیم سو او وسلوالو هیڅ مرکز فعالیت نه لري، خو د ادعا وکړه چې تروریستي په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له افغانستانه د پاکستان پر خاوره حمله کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن د هغه دا وینا رد کړه او ویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې داسې خبرې کوي.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې په دې باندې خبرې کوي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوو تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
د امریکا جمهور رئیس پاګس کې د افغانستان او سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ او پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو او ملکی وګړو حمله کوي بند نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. له مسکراتو او مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د کابل ښار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته د مخدر موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی دی. دوی ځانګړي ارقام نه دي ورکړي. د دې مرکز مسؤلینو د دوشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې څلور شبکې نیولې چې بهرنیو هیوادونو ته د مخدر موادو د قاچاق لپاره یې وګړي استخدامول. د دې ادارې په وینا د حامد کرزي په هوایي ډګر پورې د مخدر موادو د قاچاق تړلې 123 دوسیې تر اوسه څېړل شوې دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه وموندل سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند خبري رسنیو ته وویل چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران وو. دا جسدونه ټول په یو ډلهییز قبر کې اچول سوي وو او په اچین ولسوالۍ کې موندل سوي دي. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو تایید کړی او رسنیو ته ویلي چې د مړو د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د کوټ د ولسوال په وینا په پېښه کې داعش لاس لري، خو داعش د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ د 500 ورونو یو ورځنۍ نړیواله مسابقه یا ODI په شارجه کې اوس هم روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرته له دې چې د نن ورځې د سیالۍ پایله په نظر کې ونیول سي، له زیمبابوې سره د ODI د روانې لړۍ ګټونکې ده. افغانستان د لړۍ درې مسابقې ګټلې او زیمبابوې یوازې یوه لوبه د ځان په ګټه ختمه کړې ده. د نننۍ مسابقه په شارجه کې روانه ده. تاسې به یې په خپرونو کې د پایلو خبر سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران په زغرده د بلستیک میزایلو له جوړولو لاس وانخلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وځي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر اساس یې باید ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن رسنیو ته ویلي چې دوی داسې دلیل نه لري چې خپل پروګرام بند کړي. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې نن د هغې مسافرلونکې الوتکې د سقوط ځای ته ولاړې چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په غره کې راغورځېدلې وه. چارواکو وویل چې په الوتکه کې ټول 15 سپاره کسان وژل سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د پلټنې په عملیاتو کې 100 رضاکاران او هلیکوپټر هم شامل وو. د ایران د اسمان هوایي شرکت مسافرلونکې الوتکه پرون د تهران له مهرآباد هوایي ډګره والوته او د یاسوج په نوم د غرنۍ سیمې د پرواز په وخت کې سقوط وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې پر روسیه یې محدودیتونه زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. و باورې چې مشرانو جرګې د سمنګان د لرې کړل شوي والي هغه څرګندونې غندلې دي چې وایي ولسمشر غني د ده د لرې کولو صلاحیت نه لري. د حکومت پر وړاندې د سیمه ییزو چارواکو د نه اطاعت مسله مو په یوه تحلیلي مرکه کې څېړلې.
نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې خلکو راپارول دي، قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاسوهل دي.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې بهر ته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستانو د مرکزونو په اړه د پاکستان د پاوځ د مشر څرګندونې ردوي.
په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټه شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې په اړه چې تر اوسه پورې د افغانستان 1 لوبغاړي اوټ شوي او په 48 اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې دي. جزئیات هم درکو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د کرکټ ستوری او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید د هغو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون سره سم جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي همداراز دغه خلک باغیانو بلل او ویل چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر نشته. په دې اړه تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي له دولتي څوکیونه د هغې لري کړل شوی او مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد اسف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لري نه ده چې په راتلونکو کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پوري کړي.
دوی سره غړونه کوي په هغه صورت کې لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سیمه موقف ګیری لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې تر څو نور دغه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له دندو لرې کړل شوي او یو شمېر والیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه ده منلې. ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او ولسمشر د لرې کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګان والی عبدالکریم خدام 13 ورځ په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللی ویلی چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوي والی له دریځ ملاتړ کړی، ویلي دي چې حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوې، لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی. نور خپله استعفا متفي بللې، ویلي دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پرېږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلې. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دغه ادارې ویاندی منیر یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سندي ویلي او تمه وچه نن دوشنبه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نه کوي.
و هم اوریدل چې مشرانو جرګې د سمنګان د لرې کړل شوي والی هغه څرګندونې غندلې دي چې وایي ولسمشر غني د ده د لرې کولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن وایي څوک چې د ولسمشر د فرمان مخالفت کوي د هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. ښاغلي هوډمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د اساسي قانون تر پښو لاندې کول بغاوت دی، نو ځکه ولسمشر یې باید پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. له ښاغلي هوډمن سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په پیل کې د یو شمېر چارواکو خوا د ولسمشر له فرمان څخه د سرغړونې په اړه پوښتنه ترې کړې.
د نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې خلکو راپارول دي او د افغانستان د قوانینو سره په مخالفت کې قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاس وهل دي، عبدالله منه وهل دي او موضوع ډېر واضح ده، ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اداره یو مرکزی اداره ده، ټول محلي ادارې د مرکز تابع دي، جمهور رئیس د دولت رئیس دی، د حکومت رئیس دی او د یو سلو د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې له مخې نه د لوړ پوړو مقاماتو د عزل او نصب صلاحیت لري. کله چې څوک د دغه تصامیمو مخالفت کوي هغه په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون مخالفت کوي او د افغانستان د اساسي قانون په مقابل کې درېږي. او بیا جالبه خو دا ده چې بیرته د حکومت له منځه د هغه کسانو ننګه کېږي، مثلا د بهرنۍ چارو وزیر چې په عین حال کې د حکومت وزیر دی که څه هم قانوني وزیر نه دی، اما اوس عملا د بهرنۍ چارو وزارت په سر باندې نصب دی، هغه د حکومت له منځه بېرته راپورته کېږي او د همدغه باغیانو ننګه کوي.
دغه ستونزه لومړی له بلخ ولایت نه پیل شوله او لړۍ یې ورځ تر بلې ولایتو ته غځول کېږي. حکومت ته څه کول پکار دی؟ په وړاندې باید څه اقدامات وکړي؟
دا څوک چې د والی د لری کولو تصمیم نیسي هغه هم حکومت دی، او څوک چې نه مني دغه پرېکړه هغه هم حکومت دی، ځکه دا حکومت خو جوړ همداسې دی. اوس د دغسې حکومت نتیجه همدغسې وي، اما په ځانګړې توګه جمهور رئیس ته په کار ده چې خپل موقف په دې کې ډېر واضح کړي. که چېرې دلته د افغانستان، البته زموږ له نظره د افغانستان اساسي قانون نافذ دی او ټول یې باید رعایت کړي، اما جمهور رئیس باید خپل موقف واضح کړي چې که دی په دې باور واوسېږي او په دې کې قاطع واوسېږي چې د افغانستان اساسي قانون نافذ دی، نو دغه کسان ته باید واضح ووایي چې څه شی د ملي وحدت د توافقنامې په نوم باندې هېڅ شی وجود نه لري. بیا خو د اجرایي ریاست موجودیت هم د سوال سره مخامخ دی، بیا ټول هغه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې سوي دا ټول د سوال سره مخامخ دي، او جمهور رئیس باید قاطع موقف ونیسي او خپل هغه اشتباه څلور کاله مخکې کړی هغه اوس هم کولی شي جبران کړي. اما که جمهور رئیس له بلې خوا نه د موافقتنامې مسله هم مطرح کوي او د اساسي قانون مسله هم مطرح کوي، دا خو بیا په خپل یو تناقض سره جمهور رئیس مخامخ دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه د پاکستان د پاوز د مشر روستۍ څرګندونه ردوي. د پاکستان د پاوز مشر په مونشن کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي، خو هغه زیاته کړه چې دا ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلی وزیری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګوالي او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترګرو ډلو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 یې په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لوېدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګلنبی احمد زیوی په داس حال کې چې د پاکستان اصلي څیره ښکارا شوی، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوال ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د دغه هدف لپاره پاکستانی استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حمله پلانوي او پړی پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خانه وزر وړاندې کوي، لیوی خانه حیاتان راځي کی دلته دنیاوالو ته ورځي، هلته لابي کوي، ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو او له بل طرفه په موږ باندې خپله ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامی موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامی اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې دوی بده کړي تر څو خپل عملات وکړي او بیرته یې راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې د هغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانان یې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
له کابله یوسف خان زدران راپور راکو. له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د دې مرکز مشر اوبخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې داسې شبکې نیولې دي چې حتی ځینې کسان یې نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق په خاطر استخدامول. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
له مسکراتو او مخدرو موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي له کومې ورځې راهیسې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق موضوع ورسپارل شوې، لاسته راوړنې د پخوا په پرتله زیاتې دي. د دغه مرکز د خبرونو رئیس احمد خالد موحد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د مخدرو موادو د قاچاق سباندې 130 قضیه چې 150 کسانو پورې اړه درلوده بررسی کړي دي. خاغلی موحد وویل د مخدرو موادو د قاچاق د قضیو دغه شمیره ښیي چې له دې لارې بهر ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی دی. خاغلی موحد د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نیول شوو مخدرو موادو په اړه وویل.
حدود 86 کیلوگرم مواد هروئین خالص است.
شاوخا شپورات کیلوگرم خاص هروئین، 4 کیلوگرم چرس او 1 کیلوگرم شیشه ده. هروئین کیفیت لرونکی دی او قاچاق کوونکو غوښتل د نسل لاری هندوستان ته یوسي. سربیره پر دې چې د قضی اړوند څلور شبکې چې ځینې کسانې بهر ته د مخدره موادو قاچاق ته استخدام ول هم نیول شوي دي.
د بوبل د روان کال د دلوي په میاشت کې د مرکز ولایتونو په کچه د مخدره موادو 50 قضیه چې دوه خزو او یو ایرانی تابع پورې اړه درلوده بررسی کړي او پتړاوي 950 کسان نیول شوي دي. خاغلی موحد دا هم وبل پر دغه کسانو اړوند ابتدایي محکمه له دوو کلونو نه نیولې تر 60 کلونو پورې د بن حکم کړی دی. له مسکرات او مخدر موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې دغه قضیه د روان کال د جدي په میاشت کې 55 وي. د چارو پوهان سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو هسې ستایي خوایي، په افغانستان کې د مخدرو موادو د کیښ تولید او قاچاق موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه پیدا کړي او د شته ستونزې هوارولو ته په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه سره مبارزه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل
پدیش ډیر لاسونه اوشتوی دی، ډیر قوی تدابیرو ته ضرورت دی. زموږ د پولیسو، زموږ د عدلي او قضایي سیستم تر واک نه وتلی خبر ده. په نړیوال کچه زموږ سره مرستې ونیسي، زموږ ملي پولیس او زموږ څارنوال او محاکم په یوازینۍ ډول سره به ډېره ګرانه وي چې اوس وایي دغه قاچاق او دغه د مخدره موادو کښ پروسس او ترافیک مهار.
د افغانستان د مسکراتو او مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مرکز په 1994 لمریز کال کې تاسیس شو. د دغه مرکز مسؤلین وایي د تاسیس له نیټې راهیسې 921 میله وسله، په سلګونو لاسي او درانه بمونه، 21 راکټونه، د قاچاق کوونکو څخه باندې 2000 نقلیه وسایط، په زرګونو مرمۍ او داسې نور نیولی دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، خو اوس یوه بله موضوع لرو. د اروزګان د مرکز ترینکوټ ښار هټیوال وایي چې کاروبار یې په ټپه درېدلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې وروستیو کې هلته کاروبار خراب شوی، ځکه چې اکثر دوکانونه نورو سیمو ته لیږدول شوي دي، هغو سیمو ته چې اکثره پکې د وسلوالو مخالفینو ولکه ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ښار ته وتلی او له خلکو سره یې خبرې کړي.
د ترینکوټ ښار اوس خپل رنگ له لاسه ورکړي، ځکه هر ورځ هټیوال ترې تیښته کوي او د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې خپلې هټۍ خلاصوي. په دغه ښار کې پاتې ځایي هټیوال وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلې دي او ګټه وټۍ نسته او لاس تر زنورته ناستي. دوی یې لامل په دغه ولایت کې نامني د ناپیژند وسلوالو له لوري د هټیوالو لوټل او پر ترینکوټ ښار باندې د ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو لارو تړل کېدل یادوي. دغه هټیوال وایي دوی هم اوس اړ دي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
هېڅوک په موږ کې غور نه کوي، دا د لارې راباندې بندې کړي دي، په هغه غره باندې اوړي اړه پاله کړې، زموږ بازار یې وران کړي دي. په خوا مې د ورځې لک لک سودا کوله، موټر به مې په هفته کې خالي کوي، دوه مې خالي کوي، دوه موټر راته ولاړ دي. اوس د هغې چلوم پورې مې اډې ته بار کړي، په 14 روپۍ مې اډې ته بار یووي.
ښار کې مخکې یو دکان په کریا هیڅ هم نه پیدا کېدل، چې په هر څو باندې وایي خلک به بلدوي پر وجه د کریا دکان نه پیدا کېدي. اوس په هر چو کې شش ډېر ډېر دکان خالي ولاړ دي چې څوک نشته.
د ښار دغه هټیوال اوس دولت خواست کوي چې امنیت یې خوندي کړي او لارې دې ورته خلاصې کړي او د هغه هټیوالو مخه دې ونیسي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ باسي. د ښاروالۍ د ځایي ادارې مسؤلین هم دغه چارې اندېښمن کړي او وایي که دغلته د هټیوالو غم ونه خوړل سي، نو د ترینکوټ ښار به پالچ سي. د ترینکوټ ښاروالۍ سرپرست عبدالجلیل سمیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس د مثال په ډول باندې خپلې پر بازار باندې پر مرکز باندې دومره تاثیر اچولې دی چې نو کله چې په بازار کې هغه کسان نه وي چې دلته دوکانداری کوي، هغه کسان نه وي چې دلته خرید و فروش کوي، هغه کسان نه وي چې دلته مال اوړي، نو ښاروالي به خپل عواید د کمې خوا کې
ولایتی اداره بیا دا نه مني خو هټیوالو ته ګواښ کوي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې غیر قانوني هټی خلاصه کړي نو د افغان پوز له لوري به پناه شسي. د والي مرستیال عبدالواحد پټان:
دکانداران تاسو ویلي چې لا دغه بازار تړي، بازار خلاص دی، بازار کې کوم مشکل نشته. که چېرته زموږ په داسې ساحه کې چې هغه د پلان مطابق باندې نه وي او مخالفین پکې بازار جوړ کړي یا شی جوړ کړي، هغه ودانۍ به د منځه ځي، بیا حق د شکایت هم نه لري. که بازار جوړ کړي بازار بلنګيږي.
هټیوالی یادې خبرې پر داسې مهال کوي چې له تېر دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، چې ورسره د ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له زیمبابوې سره د یو ورځنیو 15 لوبو په وروستۍ لوبه کې 241 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې وسوځېدل او 50 اوورې پوره کړل. دا لوبه څنګه وه؟ د بحث لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، لوبه خو تاسو ولیدله، د سکور 241 څنګه دی؟
د شارجه په میدان کې چې لدی ورسته به کېدای شي رطوبت نور هم زیات شي. 241 سکور د برته چیسنګ لپاره یا د برته ترلاسه کولو لپاره ډیر عالی سکور نه دی، خو د افغان لوبغاړو بالینګ برخه ته وګورو، د افغان لوبغاړو بالینګ تبان چې تر بیټنګ پورې قوي دی او کولای شي چې د زیمبابوې لوبغاړي رایسار کی. خو زیمبابوې هم تکړه لوبغاړي لري او که پارټنرشپ جوړ شي نو 241 ډیر زیات سکور نه دی د افغانستان لپاره په ډیفند کې دفاع کولو کې.
همدې میدان ته په پام سره چې تاسو خبره کوئ، یو ایډیال یا مطلوب سکور به څو وای؟
د پاول اننګ کې تر 300 شاوخوا په دغه میدان کې جوړول ډیر ښه، لکه چې افغانستان په یو ورځ کې 303 د شکر او برته د زیمبابوې لوبغاړو غا سکور پوره نه شکرل، نو په 250 پلس یا له 200 نه 250 نه پورته 250 او یا وتی او تر 300 پورې دغه سکور په دویم میدان کې بیا ډیر کم چیز کېږي، ځکه چې هلته رطوبت زیاتیږي، بال به خوېږي د فیلډرانو له لاسه او سخت به وي چې بال رایسار شي، نو د بیټنګ لپاره ګټور تمامېږي. وروسته د شپې هوا نو 300 شاوخوا ډیر ښه سکور دی، خو نه دی شوی په دې میدان کې.
او لوبه څنګه ورستای؟ سوال د افغان لوبغاړو.
افغان لوبغاړو نن البته باید ویم چې درې تبدیلیان راغلي په افغان ټیم کې. جاوید احمدی راغی د احسان جنت په ځای چې شپږاویا منډي وکړي او ډیر ښه ثابت شو. سمیع الله شینوار راغی چې ښه سکور یې ونه کړل، او یو بل لوبغاړی هم په اخر کې راغی، شاپور زدران، چې هغه به ورسته په بالینګ کې راځي. نو دوی چې تبدیل شوي دي تر اوسه پورې ښه ښکاري، نو وګورو چې څه کیږي.
زیاته مننه صفی الله ستانکزی. قدرمن اوریدونکو، ستانکزی تل د سپورت اړوند خبرونه تعقیبوي او له کرکټ سره خو مخصوصا خاصه علاقه لري. د خبرونه په ورستۍ برخه کې بیا هم کرکټ، د پاکستان د کرکټ ستوری او د مخالف ګوند مشر عمران خان ویل کیږي چې د دریم ځل لپاره واده وکړ. دا دریم واده له هغې ښځې سره کړی چې د ورڅخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې غوښتې. نوریاس نوریا په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له شپږ شپېته کلنې بشرا وټو سره چې د ورڅخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند د ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشنبې د ورځې ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور ل خپل پخوانی میړه سره له شاوخوا دیش کلونو ګډ ژوند کول ورسته بیل شوې ده. خدانه دروخانه چې عمران خان دغه جوړې د ګډ ژوند پاتې سره دوه سبب شوی ک تر شای نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره تل ولی خپل کړی و، څلور کال ورسته د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. لوله سکلونو سیاسي مبارزي ورسته د هغه ګوند 2014 کال په انتخاباتو کې ډیر خو وزلید او د پلسګونو څوکیو په ګټلو سره د هیواد ملي اسمبلی ته لار پیدا کړه. عمران خان په 1990 لسیزه کې د جمیما ګولسمیت په نوم د یو برتانوي میلیونر لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني ول اصل برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان چې د سپورت په دوران کې غتل خزو سره د نږدې اړیکو د پالون کې ځوان لوبغاړي په توګه قتل کېدل، د سیاست په ډګر کې یو داسې محافظه‌کار تګلارې غوره کړې چې له پاکستانی طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ډیره مننه قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري